پښتانه په دې وروستیو کې د کووید 19 د ناروغي د وایروس درامنځته کېدو له امله دغه بهیر په ټپه باندې ولاړ دی، لکه څرنګه چې په نوره نړۍ کې پروازونه او تګ راتګ بند دی، همدارنګه افغانستان هم خپلې پولې هم د ځمکني تګ راتګ پر مخ او هم د هوایي تګ راتګ پر مخ باندې تړلې وي.
افغانستان د طبیعي ځایونو ترڅنګ ډیری تاریخي سیمې او ودانۍ لري چې هر کال ټول نړۍ څخه زرګونه سیلانیان یې لیدو ته ورتلل. په بامیان کې د بودا مجسمې، د زهاک ښار، د غلغلې ښار چل ستون او قلعه بربر، په هرات کې جامع جومات، د هرات تاریخي کلا، منارې، او په دې ښار کې د خواجه عبدالله انصاري مقبره، بالاحصار، د سلطان محمود مقبره، په غزنی کې سنای غزنوي مقبره، په کندهار کې خرقه مبارکه، په بلخ کې د مزار شریف ښار، د سخی زیارت، تنګي شادیان، او داسې نور په لسګونو بیلګې موندلی سو چې توانېدلې زرګونه مذهبي او تفریحي سیلانیان په افغانستان کې ځانته جذب کړي. د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د ګرځندوی صنعت په تېرو وروستیو کلونو کې تر ډېره وده کړې وه، او یاد وزارت د خلکو او شرکتونو لپاره چې په دې برخه کې کار کوي ښې اسانتیاوې برابرې کړي. صابر محمد زیاته کړه د خصوصي سکتور په برخه کې 1200 زیارتي او سیاحتي شرکتونو ته د فعالیت جواز ورکړل شوی، او په دې برخه کې شاوخوا 15,000 کسان په کار بوخت دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د کرونا وایروس ترڅنګ ناامنۍ او د افغانستان د لرغون ودانیو او آثارو په اړه د اطلاع رسونې نشتوالی هم په دې هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د وروسته پاتې والي عمده لاملونه دي. د ګرځندوی صنعت د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ملي ناخالصو عوایدو اصلي سرچینه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان یوه څېړنه ښیي چې په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله هیوادونو ته 3,300 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. دا راپور چې د کووید 19 او ګرځندوی په نوم یوې مطالعې په نتیجه کې ترلاسه سوی، پرون چهارشنبه د سوداګرۍ او پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو په یوه کنفرانس کې خپور سو. دا راپور د دریو سناریو لکه 4 میاشتنی، 8 میاشتنی او 12 میاشتنی قرنطین پر اساس جوړ سوی دی. د ملګرو ملتونو دا راپور ښیي چې د نړیوال ګرځندوی صنعت په ځنډیدو سره په هیوادونو کې د کورونا وایرس له کبله د محدودیتونو لګولو ملي ناخالص عواید راکم سوي دي. دا راپور ښیي چې که څه هم ځینو هیوادونو د دې صنعت په تدریجي پرانستلو پایل کړی، خو ډیری خلک له سفرونو ویر لري او یو شمیر هم د اقتصادي بحران له کبله د سفر وس نه لري. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا کنفرانس په دې راپور کې د 15 هیوادونو او سیمو د ګرځندوی صنعت ارزول شوی دی.
مخکې تر دې چې د اوسنۍ راډیو یا د بیمچلې پروګرام خپور کړو، د کورونا په اړه یو ښه خبر لرو. د انسان په بدن د کورونا وایروس پر ضد د یو جوړ شوي واکسین لومړنۍ آزموینې هیله مندي رامنځته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني دوه شرکتونو په ګډه د کووید 19 ناروغي د درملنې لپاره د واکسین چمتو کړی دی. صفی الله سنگزی په دې اړه راپور لري.
د جرمني ماینز ښار دی چیرته چې بایو انټیک کمپنۍ پکې فعالیت لري. بایو انټیک جرمني کمپنۍ او فایزر امریکایي شرکت د انسان په بدن د یو واکسین د لومړنۍ دورې په آزموینې سره ځینې نښې نښانې لیدلې چې کولی شي دا واکسین د کووید 19 ناروغي په درملنه کې ګټور ثابت شي. د دغو روغتیایي ټکنالوژي شرکتونو مشرانو دا خبره چهارشنبه کړې ده. دغه واکسین آزمایښتي دوره لا نه ده بشپړه شوې. د کووید 19 ناروغي یا کرونا وایروس پر ضد د واکسین جوړولو لپاره 14 نور هم په نړیواله کچه هڅې روانې دي. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 انسانان وژلي دي. څو نورو شرکتونو له هغې ډلې مادرنا، کانسینو، بیولوژیکس، انوویو او استرازانکا د کرونا وایروس ضد واکسین په جوړولو لګیا دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیره اونۍ ویلي چې ښایي د استرازانکا واکسین تر ټولو مخکښ وي. دلتا د امریکا په مریلند ایالت کې د درمل جوړولو یو مرکز د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره د ریمدیسیویر درملو په تولید لګیا دی. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس سه شنبه دغه مرکز ته ورغلی و او وی ویل چې د کرونا وایروس د ناروغانو د درملنې په هدف ترلاسه شوی پرمختګونو ته هیله مند دی. موږ د امریکا متحده ایالتونو خلکو ته د یو واکسین د تولید په هدف د هیله بخونکو پرمختګونو څخه خبریږو. د کووید 19 ناروغانو د درملنې په هدف د ریمدیسیویر د مؤثریت ازموینې روانې دي، او وار د مخه داسې نښې لیدل شوي چې دا درمل د کووید 19 ناروغۍ پر ضد په خاصه توګه هغو ناروغ غانو درملنې ته چې وضع یې ښه نه وي ګټور تمامېږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادي رادیو مجلې د نننې غنې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب پټول پښتنه میناستا سي هرکلای کوم. د مجلې نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د پروفیسر محمود ایاز سره د کره کتنې د روان بهیر جاج اخلو.
زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خو د موضوعاتو یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی.
فنکار برخه کې د ننګرهار پوهنتون له استاد شیر حسن کمالزی سره د هغه په فن غږیږو.
هغه ځواني و چې مو کله کله لاس اچو راځه، هغه عادت مې اوس قسم په خدای پرې خېدې.
په زر پانه کې به لنډ کیسا چې دا ژاړي ز ژاړم واوري.
لسترګو مې بي واره اوه کې را روان شوې، اوه کې مې پاکې کړې.
د ادب جام په نننې برخه کې د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل احوال اخلو.
اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو. دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د یو مین او محبوبې سوال او جواب د شیر په ژبه واوري. هغې ویل، اے ګران نو دا ژوندون څنګه وی؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی. ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دی. ژوند لکه درد سین فنا اخیستل. ژوند لکه مینه کول. ژوند لکه مینه پالل.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ګودر هر بوټی دارو دی چې پرې لګیږي د پیغلو ټوپلونه. ګودر د پیغلو د زړونو د سپکېدو دیره ده. ګودر د پیغلو د رازونو د ویلو ځای دی. او کلنډې وایم نو ګودر د پیغلو د چکر او د می سیمه ده. د دې اونۍ هنري راپور کې مو د ګودر له ارزښت خبرو. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
د سندرې په اوریدلو به مو حتمی په ذهن کې رڼا چینه، پر غاړه دنګ چینرونه، شاوخوا شنه او تنګي واښه، د ماتو شوو منګیو کودي، د شنو او سرو بنګړیو کوچنۍ ټوټې او د پیغلو خنداګانې انځور شوي وي. کله چې نجونې په کور کې ستړي شي او کله چې زړونه له رازونو ډک شي، نو د تشولو لپاره یوه ډیره لري چې هغه ګودر دی. دوی د اوبو په بهانه ګودر ته ځي او له همزولو سره د زړه غوټې سپړي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون راته د ګودر په جوړښت غږېدلی. هغه وایي،
کچیری د افغانستان کلاسیک ځایونه یا پخوانی ځایونه تاسو وګوري، هلته به تاسو زیات شمیر کاریزونه وویني. کاریزونه اکثر خپل صوبې لري. د هر شل یا 25 متره ورسته یو خاصه صوبه لري، او د پر هر کلی باندې یا پر هر د اوسېدو پر ځای باندې یو خاص ځای جوړ شوی، خپل طبيعي جوړ شوی، یا د خلکو دغه چې هغه ځای ته ابخور هم وایي یا ګودر هم وایي. د ابخور او د ګودر یوازنې فرق دا دی چې پر ابخور باندې خلک دغه څړه یا د مالدار خلک کله چې د شپانه خپل شپنی راولي، هغه د حیوانانو د سنه او دغه رمې بیاي په هغه ابخور باندې وبکی. او ګودر به خاص ځانته یو خاص ځای ور جوړ شوی وي، او اکثره وخت خلکو پر ګودر باندې ونی شي چې دوی دغه محفوظ دي، دغه ماشومان یې شوځي او دای راځي. دوی کله دلته شان پریولي خالی او دا شان وینځي او کله هم اوبه وړي.
ښاغلی مرهون وایي چې په هیواد کې شتو نامنه یې هم پر ګودر اغیز کړی، او اوس په کلیوالو سیمو کې ګودرونه کم شوي دي. دای د ګودر د تاریخ په اړه وایي،
په تاریخي قدامت له مخې موږ په افغانستان کې دغه تاریخ شاید چې د افغانستان تاریخ پیل دی 4500 کاله مخکې یادولای شو، او تقریبا د طالبانو تر وخت پر طالبان راتلل ګودرونه موجود و.
په لنډیو کې هم کله ناکله معشوقې پر خپل یار غږ کړی او ورته ویلي دي، که ته رښتیا پر ما مینې، د ګودر غاړه اجاره واخله مینه. د ګودر اغیز او یادښت په ولسي منظومه ادبیاتو کې هم پوره روښانه دی. له لنډۍ نیولې تر چاربیتې، بګتۍ او ان سرې تر سروکو رسیدلی دی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د ادب پوهنې استاد پوهندوی ډاکټر محمد جان اقبال د ګودر اغیز پر ولسی ادبیات ورته داسې روښانه کوي.
دا د ګودر مسله چې زموږ په ولسی ادب کې زیاته راغلې ده، زیاتره غنایي برخه زیاته ده. ګودر د دیدو کتو په اصطلاح کې دیدن ځای ګرځېدلی و. دا نو په ولسی ادب کې ډېره خوندوره برخه همدا ده. مثلا د ګودر په باب باندې چې دا وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ما په منګي کې شنه بادرنګ راوړي دي. نه
دوه ویشت کلنه فضیله احمدي هم وایي چې په ګودر کې نجونې او هلکان سره دیدن کوي او له همدغه ځایه د زړونو تارونه پیوندونه اخلي.
هو زه خو په کابل کې ژوند کوم، خو هر کله چې داسم حتماً ځم، ځکه چې هلته نجونې راټولېږي او زما هدف هم همدا وي چې نورو سره باید وګورم، مېلې وکړم. او کله چې ګودر ته ځم نو ډېر تاثیر کوي، خو د هوا تاثیر دی او بل چې نجونې سره یو ځای کېږم او دا نو خود خوند لري. زه چې کله ګودر ته ځم نو هلته نجونې وي او هلکان هم وي، په همدې خاطر ګودر مشهور دی.
اغلی فضیله وایي چې کله ناکله شوخ نجونې په ګودر کې منګي هم ماتوي او یو نیمه بیا کور ته په ډیر نه امیدي لم درونه وي.
کرکتنه د ادبیاتو روح ته تغیر ورکوي او د همدغي کرکتنې لبرکته ادبیات مثبت لوري ته بدلون مومي. کچيري کرکتنه نوینو د ادبیاتو په چوکاټ، محتوا او لار کې بدلون رامنځته کیږي. نو ځکه خو حنان بارکزوی پر مهک د امتحان د سخندانو د حنان شعر چاندی لکه ضرورت د هنر جاج په دې برخه کې د ټولنپوهنې د انسټیټیوټ په خوانی استاد پروفیسر محمود ایاسره پښتو ادبیاتو کې د کرکتنې د روان بهیر او ارزښت جاج اخلو.
هنر جاج
کرکتنې پاړه خو خایز موږ اوریدونکو په پوښتنه چې کرکتنه څه ته وایي، څه ته کیږي، ادبی کرکتنه یعنی څه؟
نو خبره دا ده ترڅو پوری چې مطلب په یو ادب کې یا په ادبیاتو کې چې هغه د هرې ژبې وي چې هغه نقادان ونه لري او ښه کره کتونکي ونه لري، نو هغوی مطلب د ادب په مختلفو میدانونو کې یا په مختلفو اصنافو کې هغه کما حق کوو مطلب پرمختګ نشي کولای. کاغه د شعر میدان وي، کاغه د لنډې کیسې میدان وي، کاغه د ډرامې فیلډ وي یا بل میدان وي، نو د دې لپاره مطلب ښه کره کتونکي چې دي کنه هغه ډیر ضروری دی.
آیا سب ساسي د خبرې په دوام یو وتل کره کتونکي چې جرمني لیکوال دی سکوشر، ته هغه وایي چې ادبیات پرته له کره کتنې هیڅ دي. نو زه همدا پوښتنه له تاسې کوم چې د ادبیاتو په پرمختګ کې د کره کتنې ونډه څه ده؟
ګوره، دا یو کره کتونکی چې دی، یعنی هغه صرف کره کتونکی نه وي، هغه باقاعده د مختلفو مطلب موضوعاتو، یعنی په هغه باندې هغه پوره پوره گرفت لري. هغه مثلا هغه به د ادب هم ښه کوټلې مطالعه لري، هغه به د تاریخ هم ښه کوټلې مطالعه لري. یو کره کتونکی چې دی هغه به د مذهبیاتو، د الهیاتو، د علم الکلام، د مطلب د تیری هیری استوری چې دی کنه، د میتالوجیست چې دی، او مطلب د دې ټولو په اړه به هغه ډېر معلومات لري او کوټلې مطالعه به لري او هغه په تخلیق باندې پوهیږي، یعنی دا ټول صفتونه به لري. نو بیا به د کره کتونکي، یعنی دا کره کتونکي په یوه معنا یو سکالر وي، یو عالم وي، یعنی دا هغه خپل یو ویژن لري کنه. هغه چې مطلب هر لیکن ته ګوري نو هغه لیکنه هغه په خپل چوکاټ کې دا هغه جزئیات ته ګوري، یعنی مطلب هغه لیکنه د کومو جزئیاتو لمخې چې دا، یعنی هغه یو مکمل لیکنه ده یا خالی کنه ده یا معیاري لیکنه ده یا کمی کمی داسې نکته پاغه لیکنه کی چی دی مطلب هغه نشته یاده کمای محسوسی یا مطلب دا لیکنه چی دا نور کم کم علتونه لري کور کره کتون کی چی دی هغه صرف دا کار نه کوي چې مثال هغه به خامخا د یو لیکنی مایه برابر سره کوي یا خامیانی برابر سره کوي یا پاغه به خامخا تنقید کوي. یو کره کتون کی چی دی هغه د یو غیر جانبدار سکالر په حیث اغه دغه لیکنی تجزیه کوي، مطالعه کوي، اغه ګوري او باغ کی دغه لیکنی خوبیان او خامیان د دواړه را برسره کوي.
همدا بیا غواړم پښتنه وکم چې کچیر ته کره کتنه وشي ادبیاتو ته ګټه څه ده؟ د ادبیاتو په پرمختګ کې کره کتنه ونډه څه ده؟
کور کره کتنه چې ده هغه باقاعده مطلب یو کره کتونکی چې دی هغه د یو تخلیقکار دپاره د یو لیکوال دپاره هغه باقاعده د یو لارښود کار کوي، هغه په یو ټریک باندې سموي، په یو لاره برابروي. او باقاعده مثلا یو کره کتونکی کنه اوای چې شوای جی کافال ټریډ بټ ماستر اف نن ډیر لیکوال دارنګوي کنه چې هغه په شیرم لیکي، هغه افسانم لیکي، هغه ناولم لیکي، هغه ډرامم لیکي. داس لیکوالو کې ډیر کم خلک وي چې هغه په دوو درو میدانونو کې نوم پیدا کړي. مثلا لکه کلندر مومن چې پیدا کړی دی کنه، هغه یو ښه نقادم و، هغه یو ښه محققم و، هغه یو ښه افسانه نگارم و، او هغه یو ښه شاعرم و. نو دا داسې صفات چې دی مطلب په هر سړي کې نه وي کنه. نو دا کره کتونکی چې دی هغه باقاعده د یو لیکوال دپاره لارې هواروي، د پرمختګ لارې ورته هواروي. او باقاعده هغه ته دا ښیي چې مثلا چې ته په دې کوم صنف کې لیکل کوې د دې دا اصول دي، دا جزئیات دي، دا مطلب پابندیانې دي، د دغه پابندیانو به ته لحاظ ساتې، دا جزئیات چې دي دا به ته په نظر کې ساتې، پر دا اصولونو به عمل کوې، بیا مطلب په دې فیلډ کې ته پرمختګ کوې. مطلب که زه یو افسانه لیکم یا بل یا نور لیکوالان دي هغه لنډې کیسې لیکي، نو هغه د لنډې کیسې والې د یو لنډه کیسه لیکونکي ته دا خبره کوي چې ته تر هغه وخته پورې لنډه کیسه نشي لیکلی تر څو چې تا ته د لنډې کیسې اصول، د لنډې کیسې چوکاټ، د لنډې کیسې جزئیات، د لنډې کیسې مطلب هغه ضروري نکتې چې تا ستا په نظر کې نه وي تا افسانه نشي لیکلی. او د دې تر څنګ هغه دا هم ورته وایي چې دا خو به کوې، لیکن له دې سره سره به د معاصر په معاصر ادبیاتو کې چې کومه معیاري افسانه ده هغه که په انګلیسي کې لیکل کیږي، هغه که په فرانسیسي کې لیکل کیږي، هغه که په روسي ژبه کې لیکل کیږي، د دغو ترانسلیشنز، د دغو ترجمې، دغه افسانې به ته وایه، د دغه به کوټلې مطالعه کوې، بیا به تا ته معلومیږي چې موپاسان څنګه افسانه لیکله، او څه نوم یې دی، چیخوف څنګه افسانه لیکي، یا صادق هدایت چې د ایران افسانه نگار دی هغه څنګه. نو دا ټول شیان چې دي، دا شیان یو کره کتونکی چې دی هغه یو لیکوال ته مطلب په لاس ورکوي چې مطلب دا بکی
او دا بکی. ایا سب چې په پښتو ادبیاتو کې د کره کتنې په بهیر بحث وکړو، په پښتو ادبیاتو پر روان دور کې د کره کتنې بهیر څنګه تاسې
ازوي؟ اوس ګوره زه مطلب د پښتو کره کتونکو نه مایوسه په دې، مثلا صرف خوشحال خان خټک پر واخلو. خوشحال خان خټک زموږ د پښتو نقادانو یو انقلابی شاعر ثابت کړی دی. داغه د توري، د توپک، داغه د ننګ او جنگ، او داغه مطلب دا باغیانه شاعری کنه دا را برسره کړی دی، او خوشاله لمسم انقلابی شاعر ثابت کړی دی،
یو جنگیالی شاعر،
او یو جنگیالی شاعر، او یو ننګیالی شاعر کنه. زه دایم چې هغوی له خوشحال خان خټک سره ډیر بد کړی دی. خوشحال خان خټک خود موضوعات یو سمندر دی، یو ناتمام سمندر دی. ما داغه دسترنامه ویله، زه دومره یعنی حیران کما کنه چې ما وی دا سلور سلور نیم سو کال مخکی دا څومره زین او فتین سره یو
او چې په دسترنامه کې هغه د مشر لپاره شل خصلتونه
نو زه دایم چې هغه دسترنامه چې دلی کلی دا زم چې یو سړی په لایبرری کې ناست وي او مختلف کتابونه ورته پراته وي او دا مطلب د دسترنامه په موضوع باندې لیکل کی نو دا خوشحال خټک دسترنامه نه خلی کل نشي کولای نو زما مطلب دا دی کنه زه دایم خوشحال خان خټک هغه د موضوعاتو یعنی دومره موضوعاتی تنوع چې په خوشحال کې ستا زما خیال دی د پښتو په یوه شاعر کې هم دومره موضوعاتی تنوع نشته خو لیکن زموږ نقادانو هغه دومره وړوکی. دویمه خبره کره کتنې چې کوم تاوان پښتو ادب ته رسولی دی هغه دا دی چې موږ د رومانوي مکتب او د ترکیب پسند مکتب نه را په دې خوا مو په یو شي نه یو خبر یا خو به زموږ شاعر خامخا ترکیب پسند وي یا به هغه رومانی شاعر وي یا به هغه انقلابي وي او انقلابي نو ما ترکیب پسندانو سره ګډ که کنه د دا دوو درو علاوه په مونږ کې یو داسې شی نشته زه یم شته که یو داسې سینیر سړي دا ووایي چې محمود ایاز ښه شاعر دی بس دا ځوانان راپورته کېږي د هغه په شاعري کې ښه ښه شعرونه لټوي او د هغه په اړه یو تاثراتي تنقیدي لیکنه بس را برسیره کوي او مجلې کې چاپوي چې دا ښه شاعر دی هم داسې زیدم وایي بیا عمرم وایي بیا بکرم وایي زیم دا ډېر یعنی دا ډېره زما په فکر دا ډېره غیر علمي رویه ده بلکې دا د ادب سره دا ادبي بددیانتي ده.
د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولای شو چې په پښتو ادبیاتو کې د یوې بې پرې او د یوې علمي او معیاري کره کتنې بنسټ کېږدو او دا بنسټ لا پرمختګ وکړي؟
ګور د دې دپاره مطالعه چې ده یعنی زموږ 99.9% لیکوال مطالعه نه کوي تر ډېره حده پورې یعنی اکثریت چې دی زموږ د لیکوالو هغه د مطالعې نه لرې دي تر څو پورې چې دا زموږ لیکوال له کتابه سره نږدې نه شي کوټلي مطالعه ونه کړي یعنی د ادبي اصطلاحاتو د سایکالوجي د اصطلاحاتو د فلسفې د اصطلاحاتو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي د مذهبي اصطلاحاتو او د اسطورې د مطلب مختلف اصطلاحات دي د تاریخ اصطلاحات دي چې د دغو په کوټلي نظر مطالعه نه وکړي دوی سم نشي کولای دا زه یقیني خبره کوم یا داسې نور ماډرنیزم راواخه پوست ماډرنیزم راواخه نور شیان راواخه نو زه خبر نه یم او زه یې په لیکنه کې کاروم زه یم دا یو ډېر لوی ادبي جرم دی پوه شوې یعنې داسې کول نه دي په کار.
شاعر د ټولنې سترګې دي نو د فنکار په نننۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي له استاد لیکوال او شاعر شیر حسن کمالزی سره د هغه پر فن او کارونو غږیږو.
فنکار
ته په خپل شعر ته په کومه سترګه ګوري؟
یاره یو خبر درته وکم ورور زه خو تا ته پته ده چې د اجتماعي علومو د برخې سره یم څنګه کې دا تاسو غوندې استادانو او شاعرانو سره ناستې دا اغیز را باندې کړی دی چې یو څه مات وړ شعرونه دي ولیکمه. دیموکراسي پر اتاک سره شعر ده په هغه سترګه نه دي کتل شوي لکه مخکې چې څومره وو چې علت او وجه به یې څه شوي یا خو دا ځینې خلک وایي چې شعر د وزګارو خلکو کار دی او دا خلک مصروف شوي دي نو که دا وجه وي به کنی وي اوس هم ادبي بنډارونه دي او دلته ننګرهار ته د نورو ولایتونو په پرتله یو څه خو بیا هم سربیره په دې باندې دلته ادبي غونډې کېږي د تاسو غوندې استادان راځي دلته علمي سیمینارونه او لیکچرونه ورکوي او دې په شعر ډېر مثبت اغېز کړی دی.
په خپله تا کله شاعري شروع کړه؟
او زه په 12 سن کې وم چې خدای دې بخیر محمد کوچه استاد هغه ما به چې څولې کله بے با یا به می دیده په مضمون کې به می پسند کې به می خبري کولی ده به ماته وي چې د څه وخت پرځي چې ته په شعر باندې پوهیږي او شعر بلی کله شي د هغه د خدای جنتونو په برخه کې د ټولو استادانو درنو استادانو سره خو چې سره کوم وړاندوی دی کړی وا شعر شروع ما خو پاغه سویانو شوم لکه څومره چې هغه تمه وراته خو بیا معادل ته لکه مخکې مې چې ویلي تاسو غوندې استادان مې په زوره کینوي او شعر را ناوري په زور باندې او شعر را باندې لیکي یو څه الهام راته کیږي مغه دولسم ټولګي کې مچ شعر مې شروع کړی او تر اوسه پورې هغه ماتې ګوټې لیکم
استاد اکثره وخت شاعران یا په شعوري توګه یا په غیر شعوري توګه یو لار خپلی او وایي چې په شعر کې به همدغه ځانګړي توکي استعارات او تشبیهات دا به پکې کاروم چې همدې هغه د تشخص لار شي تا د ځان لپاره کومه ټاکلې
زه خو یو خو دغه کوم عمومي فورم چې دی د غزل او د غزل په دغه برخه کې شاعري کولای شم ما څو ځلې په دغه باندې خواري کړې دي په آزاد شعر باندې او داسې اگر چې تاسو غوندې ورونو استادانو او دوستانو توصیه درخونه راته دوي چې لږ هغه وکړي د شعر په اړه لږ مطالعه وکړي که مطالعه هم وکړمه دغه شعر مې هیڅ عصري نه شولو همغه ساده په ساده وي نه دغه کیږي کنی وي دغه قدر ته یم چې د مونږ د دې ته ځوانانو شاعرانو کې په خوانی شاعرانو د ټولو شاعرانو کتابونه مې په یاد زده وي خو د ما شعر ورسره پیاوړی نه شولو
شعر د سادګۍ خبرې دی وکړه ته ویل چې شعر مې ورسره عصري نه شو دته د هدف دغه د عصري والی او د ساده والی نه څه
دی ځینې شعرونه چې زه د شاعرانو اورم ډیر داسې هغه وي دا پیاوړي شعرونه وي دغه حتی زه تر اوسه پورې په دې پیچونو باندې نه یم ختلی او هیڅ په دې پوهیږم نه چې دا شعر سره کوم پیاوړی کیږي
که یو شعر دې راته ووایي اورېدونکي به پوه شي چې ستاسې په شعر کې څومره قوت دی
استاذه هغه د یوه خبره ده چې زما شعر زما د فکر ترجمان دی اباسین صاحب خبره ده کنه شعر دی نو په سترګو شعر به درته ویمه چا لپاره مې چې خپل او هم پردی پریښی دی هغه له ما سره اوس مړی او ژوندی پریښی دی او نن چې سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم
نن چې
سپیره سپیره خزان خزان وختونو کې یم همداسې ښه یم ما خیرازه پسرلی پریښی دی او څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسما څومره چولی می پکانو عمر ډیر ورسما د رکیبانو په مالت کې می زړګې پری خېده او اغاز وانی و چې موکله کله لاس چو اغاز وانی و چې موکله کله لاس چو رضا غا عادت می اوس قسم په خوده پری خېده او دا او خلکو په ارزه کې صفاتونه کیږي
دا او خلکو
په ارزه کې صفاتونه کیږي چا چې مشرانو ته په ډک مجلس کې زی پری خې دے او یو شمیر یاران مې او ملګری تر منزله پوري
یو شمیر
یاران مې او ملګری تر منزله پوري او یو شمیر یارانو نیمه لار کې کمال زی پری خې دے
خو استاد ستا شاعری خو کلیوي خواغه کلیوال د کلیوالو رنگونو نه مالامال ده لبلی خوا یو ډول نصيحتي رنگ لري فکر نه کوي چې په اوس وخت کې دغه ډول شاعري ته مرتیا ده
مننه ام دغه تشویق تر اوسه پم دغه برخه کې شته ساتلې یم او کني به ما خودرتي وي زما برخه بیل ده کمه چې لرینی کړي که تحقیقات می کړي دی هغه می په خپل پیل کې کړي دی او کاش کې ما ادبیات لوستلی وای او زه به د دې برخې یو ښه شاګرد پاتې شوی وای او خو دغه صفات
او تر اوسه پورې به دې څومره شعرونه لیکلي بیا د چاپ په غاڼه سنبال شوی کنه
او یو شعري ټولګه مې د باڼه په نامه چاپ شوی دا بلم چاپ ته تیار ده او خو ما خودرته ویلې ما د یو کرونولوژي ملي کړی د افغانستان او د ظاهر شاه د سلطنت او د سیاسي پیښې دا کتاب می لیکلی دی نور هغه می ده افغانستان معاصر تاریخ می لیکل دي. نو د دې سره پسند کې مای کزه د س یو اگر ار مخ کې شول و شاعر مشر شاعر او استاد دي کنه یو مزل و چې د افغانستان دغه د ټول تاریخونه کچیرته وتوانی گم زید شیر په جبر چا کوم زکه په بل رقم خو خلک دغه تاریخ نه زکی مای کچیرته د شیر په جبر ورته وری کې شي که به زکی
او د شیر جبر خو
لګا آسان وي دي زنه خلکو دغه د ملنګ جان شاعری کې ټول تاریخ به کنه دا د تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې پاتې ده شپېته کاله یا کاله وړاندې شوی شاعری ده. نو دغسې یوه هڅه مې شروع کړې که ورباندې وتوانېږو استاد.
کیسه د ژوندانه د مختلفو پیښو د بیانولو هغه هنداره ده چې د نړۍ په اکثره ژبو کې زیات مینوال لري. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه چې دا ژاړي زه ژاړم در اوروي.
زرپاڼه چې دا ژاړي زه ژاړم. سهار شو نن له سهار اوریځو خپلې وزرې خبرې کړې وې. د اسمان زړه هم ډک ډک کېده خو لا به ترې یو یا څو څاڅکې د ځمکې په لور نه و راتوی شوي چې په کوڅه کې یو شور ماشور شو. یو داسې شور چې ما په خپله کوڅه کې په ټول عمر هم نه و لیدلې. هر چا سرونه څنډل. ټول خلک داسې وو تا به ویل چې ګونګیان وي. یوازې سرونه یې څنډل. پلار مې له لرې ولیده چې هغې هم سر څنډه. د کور په لورې روان و. زه هم د پټیو په لور روان شوم تر څو زه هم ځان پوه کړم. له لرې مې په یوه دیره کې وکتل. ډېر خلک راټول شوي وو. ما هم خپل قدمونه یو څه ګړندي کړه. ورغلم. د خلکو یوه دایره جوړه وه. په منځ کې یوه ښځه ناسته وه. د ښځې په مخ کې یو ماشوم هم پروت و. ماشوم زما په فکر چې اوده و. خو ښځې ژړل. ټول خلکو ته یې خیرې کولې. داسې الفاظ یې له خولې راواته چې که هر څومره کلک زړی انسان هم وي نو یو ځل به یې د سترګو څخه یو څو څاڅکي لاره وکړي. په هیڅ چا کې هم د پوښتنې توان نه و چې ترې کړي یې وای. ټولو ټیټ سرونه اچولي وو. یوازې د ښځې خبرو ته یې غوږ نیولی و. دا د انسانانو انصاف دی. دا انسانان نه دي. دا د ځناور نه هم بدتر دي. زما زړه هم دغه وخت د زغم له پوړۍ ولوید. زه هم د نورو په څیر څلګو واخیستم. له سترګو مې بې واره اوښکې را روانې شوې. اوښکې مې پاکې کړې. له ښځې نه مې وپوښتل ترورې څه خبره ده. ښځه سلګو ونیوله. داسې ډوبه شوه لکه ماشوم چې په ژړا کې ډوب شي. ښه په زوره زوره یې وژړل. په ژړا کې یې راته وویل که زه درته پوره خبره وکړم که زړه دې د غوښې وي نو ته به هم د هر څه پرېږدې او له ما سره به وژاړې. او که ستا زړه هم زما د خپلوانو او د هغه بدمرغه په څیر وي نو بیا مه ژاړه. بیا ته هم د هغوی په څیر په ما پورې ملنډې ووهه. ما پرېږده چې ښه په زوره زوره وژاړم چې دا یتیمه فضا ما ته خپله ژړه راغبرګه کړي چې په دې انګازو کې د خپل ژوند ټوله کیسه تاسو نه ترسو انسانانو ته وکړم. پرېږده چې زما چغې ظالمان واوري چا چې زما زوی زما په غېږه کې بې پلاره کړ. او زما دا چغې هغه دوستان هم واوري چې د اوښکو پاکولو په ځای ماته د نیستۍ او بې وسۍ پیغورونه راکوي. ګوره زه یوه پوښتنه یم. ځان راته په ژړا ډېر بد ښکاري خو زه نه ژاړم. ما نه دي ژړلي تر اوسه خو نور راکې د ژړا ځای ونه شو. او خپله د دې ناترسه انسانانو په وړاندې خبرې پیل کړې. ما هم نشو کولای چې خپله ژړا او سلګۍ په کابو کې راولم. دا خپل ځان راته د دې ښځې په مخ کې یو مجرم ښکاره شو. کله چې ښځې د خوا او شا خلکو دا بې واره اوښکې ولیدې نو یقیني راغی چې زما په غم زما غوندې وژړېدل. نو خپله کیسه یې داسې پیل کړه. نه زه لیونۍ یم او نه بل څه. اول خو له دې ماشوم نه په تنګ وم چې له ما نه یې ډوډۍ غوښته. او بیا د کور هغه بدمرغه مالک راغی. ما نه یې د کور کرایه غوښته. له ما سره د خوراک څه نه وو چې مو خوړلی وای نو کرایه به مې د کومه کړې وای. څومره زارۍ چې وه هغه مې ورته وکړه. خو کله چې د هغې بدو ارادو نه خبره شوم بیخي د ژوند نه مې زړه تور شو. د کوره راووتم. کور مې ورته پرېښود. د ژمی خشپمی په دې دې رکتی رکړه دې ما شومی لمانه په وړا ژبه ډوډۍ غوښتله تر څو پورې چې راکې شیدې وي ور میکړې نور نو ما کې هم شیدې نه وي او زه هم وږې شوی وم ډېر کوښښ مې وکړ خو هیڅ ونه شوه نو دا د ویالې بوټې مې راواخیستې په خپله مې هم وخوړل او دې ماشومې ته مې هم ورکړل ما ویل چې یو څه به قراره شي خو زه څه خبره وم ما خو ویل چې زه به یوازې وژاړم چې دا زما د ژړا سره ونه ژاړي او یا را سره د دې دیرې دا خزان وهلې ونې وژاړي ستاسې چې شیدې خوړونکی ماشوم د لوږې مري او د هیلو دروازې دې د خلکو په لاس بند شي آیا ته به ونه ژاړې ته به د خپل ماشوم د معصوم سلګیو سره خپلې ساندې ملګری نه کړې زه هغه بدبخته مور یم چې ما ونه کړای شو چې خپل ماشوم بچی ته د ژړا څخه بل څه ورکړم نور وس مې نشته نو ځکه چې لور مې ژړل ما هم وژړل او بیا سلګو ونیولم چې دا ژاړي زه ژاړم که څوک ژاړي او که نه نو زه به ژاړم ځکه زما وینې ژاړي زما شیدې ژاړي زما سترګې ژاړي زه یوه بدبخته مور یم زه به ژاړم زه به ژاړم
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزا وړاندې کوي
ادب جام
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو نو د په سربنی مشهور دی لکه څنګه چې سلیمان ماکولی کلی اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی
چون اسماعیل به سن رشد رسید از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده در ولایت روح جون به وطن مالوف رسیدند به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وای چی د اسماعیل د ژوندانه ز سلیمان غر وو بل ځای نعمت الله تاسو کوي چی د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوای بولی او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وای چی د خرخبون معاصر وو څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوه ده نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه غنو اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی وو د مخزنی افغانی له روایتو څخه ښکاری چې د خپل کور په سیاحت هم تلل او له لوی او اولیاو سره لیدو کاته شوی دی د اسماعیل شیرونه مکتب په دوو وسیلو را رسیدلې دي لومړی شیری هغه دی چې سلیمان ماکو په خپل تذکره کې په دې ډول را نقل کړی دی نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی وو تیخته وکړلې ابلیسا چې ابلیس لاین ښکاره سي هل تورکه پلوشه سي ټول نړۍ تور تیار سي سړی وران سي له ابلیسا غوڅ د پس په کټار سي که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تنندار سي که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نار سي د اسماعیل یو بل شیر چې د پر کورنۍ و احساساتو دلالت کوي د پټي خزاني لیکوالي په دې شرح لیکي حسی وایی چی یه وقت خرخبون بابا او اسماعیل ده سربن او بیت نیکه پا مخکی ناستو ده دوی کور و ده کسی پا غرکه نو خرخبون ده پلار او ترلخوا پا تگ او رخصت مازون شو چه اسماعیل نیکه بیا ده سناری وکلی که یون یون ده مخکی بیلتون ده لکسی غرچخا زی خرخبون ده که رو را خرخبون رو را ته چې بلټون کړي زما ویر ته ګوره، چې زی مرغیلا تور کرغیلا همزولی پاتې زی څه برغیلا، د خدای د پاره خرخبون یارا چې هیر مو نکړي زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بلټونی ور دی ځان پسوځيږي.
هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري، چې په نړیوالو ادبیاتو کې د گرینډل او سکوشو ته عزیز نسین او جهان آرا او د سینورو بیلګی یادولې شو. د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي. د نننی ورېښمین خیال د سوز او ګداس په دغو پرکیفه لحظو کې د یو فنکار محبوب او محبوبي سوال او جواب اورو. غویل اے گرانا، غویل اے گرانا، مین د شګو کور دی او د شک پر باد نړیږي. ما ورته داسی وویل، ما ورته داسی وویل، شک چې په کوم زړه کې وي هلته به نور څه وي، خو د مینې ځای نشته. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغمم. غوی اے گرانا، دا مینه داسې ده چې پکې کمی نه زغم، مینه چې څومره وي خو بیا هم باید ډېره وي. ما ورته داسې وویل، دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې او له من هر څه هېر دي. دا مینه داسې ده چې دا راته تا خوږلې له من هر څه هېر دي، ماته له مینې نه نور څه یاد نه دي. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، ما هیرول شي ته زما آواز بهیر کړي، زما انداز بهیر کړي، اول آغاز بهیر کړي. ما ورته داسې وویل، په دې زه سوچ نه کوم، په دې زه سوچ نه کوم، او که مې سوچ وکړلو بیا مې د خوږ ژوندونه همدا وروستۍ ورځ داغې وي. اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، تا ته زه ولې خاص یم، زه خو عادي انسان یم. ما ورته داسې وویل، زما په سترګو یو ځل ځان وګوره، زه چې تا ووینم ښکلی ژوندون احساس کړم. هغې ویل اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، نو دا ژوندون څنګه وي؟ ما ورته داسې وویل، ژوند ستا د دوه سترګو نظر غوندې دی، ژوند لکه ستا په مړوند خوب کول دي، ژوند لکه درد سم فنا اخیستل، ژوند لکه مینه کول، ژوند لکه مینه پالل. هغې وی اے گرانا، هغې ویل اے گرانا، داسې الفاظ نه لرم چې زه پرې تا ته خپله پاکه مینه داسې بیان کړم چې ستا پرې یقین راشي. ما ورته داسې وویل، د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې د بیانونو ضرورت نشته دی، مینه الفاظ نه دي چې ته یو یو بیان کړي. مینه احساس داسې دی چې ویده زړونو منځ کې او ښکاري دو سترګو کې. هغې ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ هغې ویل اے گرانا، دا ویر څنګه راځي؟ ما ورته داسې وویل، کله چې ستا د جدایي خیال راشي. هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه، هغې ویل اے گرانا، که زه درنه لاړه شمه او درنه ورکه شمه. ما ورته داسې وویل، له سترګو لرې بشي خو له زړه به چیرې درومې؟ هغې ویل یه محبوبه، هغې ویل یه محبوبه، موږ به یو ځای شو کنه؟ ما ورته داسې وویل، روح او بدن یو ځای وي، او که جدا شي سره بیا به ژوندون نه وي. هغې خندا وکړله، هغې خندا وکړله، او ویل یې یه شاعره، عجب منطق وایې. ما ورته داسې وویل، د منطق وجه مینه او د مینې وجه ته یې. هغې ویل اے گرانا، دا ته شعر ولې لیکې، ولې کارونه پرېږدي او دا الفاظ جوړوي؟ ما ورته داسې وویل، دا به رښتیا وي چې زه شعر لیکم، خدا دروغ دی چې زه وخت ضایع کوم. زه شاعري ځکه کوم چې خپل خیالات بیانوم، خپل احساسات سړوم او د خپل ذات شور بندوم. هغې ویل یه فنکاره، هغې ویل یه فنکاره، د یویشتمې پیړۍ څه عجیبه شاعر یې چې هم مې خوښ یې او هم ویره لرم.
ما چې جواب ورکاو ټول الفاظ هیر شول رانه او همداسې چوپ پاتې شو.
آج کیوں آنکھ بھر آئی آج کیوں تیری یاد آئی تیری